همراه داشته است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې، او دی وایي که چیرته د صندوق مدیره پلاوی سلاشی له دغو پیسو نه د افغانستان اوسنی حکومت ته هم ورکول کېدلی شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هادي په دې اړه بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل
تروس پوری د تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر غټه ایسته کړی دا، او منګل دی غټه نه د سی کوم غټ مصرف نه دی کړی، واړه واړه اداري مصارف دي.
د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرانیان دي. د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړي شاه مهرابی بل افغان غړي دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې دواړو لورو له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم کړې. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوې څه نه دی ویل شوی، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او له هغه هیواد څخه په زور ایستلو نه شکایت لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند پیټه یې زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې ایښودل شوې، تر انځورونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې له نارینه وو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو د حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونو اړو افغانانو مرستې بندې کړې، نو تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگټن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د حکومت د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا ووزي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغو ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خبرونه په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې تر ډیره ادبي، هنري او فرهنګي مسالې راخستل کیږي، خو دا پروګرام یا دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې واوري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې. انور الحق هدي ازادي رادیو ته وویل که د دې صندوق د مدیره هیئت ټول غړي پرې سلا شي، د شوی ګټې د افغانستان د پولی او مالی سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره هم کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوی. تفصیل له نوریاس نوری ناور.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق له ګټې کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. خغلی هادی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 اویا میلیون ډالر ګټه کړي او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړي دي چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته سي ته ورکړي چې کچیرته دولت نشي کولای چې ورته ورکړي نو په صورت سره کېدای شي د صندوق نه ساده هم منګ ورته تادیات سي وکړي. البته د ګټه نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غوږ کې هم استفاده ورنه کېدلی شي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آراسه د ولري که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې یو مصرف څه صورت نه نیسي.
خاغلی هدی د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټی آر ټی شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی. په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شو او په سویس کې د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د وی پانل لارې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ادرس د ازادۍ رادیو ټکی کام پر انټرنیټ سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 صپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو صپو اوریدلی شي. په افغانستان کې شاوخوا یو اونۍ وروسته نوې تعلیمي کال پیلېږي. خدا به پر لپسې دریم تعلیمي کال وي چې لشپګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو له تاګه بې برخې شوې دي. په همدې حال کې د بیګم پونم د انلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوې تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خبرونه هم پیل شي. د دوی په وینا یاد ټلویزیون بیلابل خونیز درسي پروګرامونه لري چې دوم ټولګي تر دولسم ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې په انلاین زده کړو سمې بلد نه دي د دې پروګرامونو هر کلی کوي، خو وایي آنلاین زده کړې یا هم لری واټن زده کړې هیڅ کله هم د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریت برنامه درسي می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مزامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره لدې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکې نظیفه چې دوه کاله له فارغې دوه مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډیرې بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې درېو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره یو خصوصي ټلویزیون د نجونو لپاره تدریسي پروګرامونه پیلوي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال راځي چې له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. پر میلیونونو نجونو د زده کړو او تحصیل دغه بندیز ګڼ شمېر نجونې له رواني ستونزو سره هم مخ کړي دي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې دوم ټولګي یو زده کوونکي رواني ستونزو دومره ځپلې چې له خبرو او پلي تګه یې غورځولې ده. دا چې دغه نجلۍ ته رواني ستونزې ولې پیدا شوي، کورنۍ او روغتیایي متخصصان په دې اړه څه وایي، په دې اړه دا ځانګړی راپور اورو. او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سمه لاره سم کړې ګلان ډېر کړي اغزي کم کړي.
د تعلیم او تحصیل مخنیوي انجونې په ذهني او رواني ډول زپلي او دراتلونکي هلي ورته مړاوي کړي دي.
خورو کارتونه د ټول وی دلا دغه خورو کارت ته باندې کړلو دغه ډېر خورو پښواله
په خوست ولایت کې دغه مور چې نغوالي نومي واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو لکباله غاګ بدلو پر رواني ستونزو د خپل 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور له هغه وروسته پر رواني ستونزو اخته شو چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځ وسلوال خوندي ته ورغلل او خوندای وربند کړ.
او چې د ویورې جنبلې ته دی حرکت استوره د ځان د سي اواز نه ستوي فاروق شي نه کی نه د سره خبرې کی نه د مو سره خبرې کی نه د کورنۍ بل سره خبرې کی حقیقي نه حرفي دي حقیقي نه دي نه قدم وهلو کې فار کرغلو کنه لکه دی بدن کمزتیا رغله ډیره.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت ل رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندینه مانه کړې او پارکونو ته د تاک په ګډونه د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لويرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریزاینو ته هم نشي بيولي.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې وګصم د خشول ځکه وګر ځان چې وګه مغا کور کې نه څه شپې دې ورځې کور کې یو کو تاسو نه څه یې په دانه ته اجازه نشته دی وته لوي اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې پر کې ودرېږي به بیا څه ته نه شي درېدل.
پر رواني ستونزو د همدې اختنجلې مشره خور مهم چې د 12م ټولګي زده کوونکې و او پختله هغه وایي ځایي ډاکټرانی خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
موږ ګورو چې دې ورځ تر بلې خرابېږي. ټول ډیر ورته خفه وي. ډاکټر ته ورولو هغه 15 ورځ دوا ورکوي. بیا وایي راولی ما ته یوازې پرچا راوړی. هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان په رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریکه کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
داسې مریضان اکثریت نسی کولی خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تګ، د خپلې غذا برابرول، د کالیو او د جامو اغوستل. شخص ناتوانه وي، شخص منزوي سوی وي، شخص په تنهایی ته ډېره برتري ورکوي. تراوما موږ ورته وایو، هغه حالت یا د بمباردمان سره یا برزنه. یو عادي مثال د مکاتبو بدوالی دا د شخص په روان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو زیهوي د مکتبونو هیله او ارزو درلودله. بدبختانه هغه نن د موږ په وطن کې بندي.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان جون هم باید له دغه حقه برخمن شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښلمی ډول یو وخت رواجو په خبرونه کې به مولدی بخوانی ډول خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره هم مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نقطه یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطې وي، بعد معلوماتي هم د تکي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري.
د یو انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړي.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشي لرا رسیدو سره د روشي پاړه پویو دود پیلو د افغانستان پیوش مرسمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دود پاره به وادو کې هم عامو د جنو روایتونو لمخي په پخوانی زمانو کې به عربانو خلک پښتنمی ته په تبل را بشول چې همداس مش ډول ته ورته دي پیوش مشارونه کې به بیا پکڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چرابېشي په پخوانی او مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه وو په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده په ځینو نورو شارونو کې به تبل وهل کېده په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتنمی ته په ډولونو پاڅېدل ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی دا دود ترای تم دی نور حال په دې راپور کې
ډولچې ډیرای وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادو او خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام او تپات سوال کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیرای خلک پروژه کې پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی ځکه ډیرای کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګې ګړیو نیولی دی شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو اوس موبایلان دی د ساعتونه دی زنګې په هغه باندې وښیږو دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په دوه نیمو بجو یا په دوو بجو دوی به راوته سي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمې ته پات سي 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 60 کاله عمر لري نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو بچرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک پیشلمې ته پاڅول خو د ډولونو وهلو دود زیات و د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې ته پاڅېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي
په خو خو خلک به کېدل خپله چرګان یې درلود هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله اوس خو موبایلان راغلي دي ساعتونه دي هغه به ټول اوس ډېر ښه دی مېر محبت زیات شوی دی وروره که زه ویښ نه سم هغه انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې مای دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمې لپاره خواړه برابرول خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
روشه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترایتم شوی دی لایوي خبرتیا وروسته د روشي په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه دا مشاعره تیرونی د جمعې پورې ستر غرمې ورسته پیل شو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډي د حم آباد نه غواړي افغانستان یار ویخ کینا، زارشم لطان یار ویخ کینا، درزم بګران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوی وو، او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و، هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
هو یا خی خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا خی خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو، او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاء الدین همتمل چې یادې مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
ولګانو سیمو څخه شاعران راغوښتل شي ولغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی او دا وایي چې دا مشاعره ډیره بې ساري وه. دې مشاعره ګټه ډیره وینه نو اوس بهترینه لاره ده. دلته کېدلی شي دلته په مشاعرو باندې غنډو کې لږ غړې موږ خپل پښتانه ورونه راواړو شاعرانو واړو، او بل ګټه یې دا ده په دې وخت کې مشاعره یوه ډېره ښه سرګرمي ده د عامو خلکو لپاره. بل ملایم خیر اوسې ډېره ازادي ورکړې وه.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري، او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي. په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو، کاغذ دار فکر سره او کاغذ طالب د فکر سره او کاغذ جمهوریت د فکر سره او کاغذ بلبل فکر سره، نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو اوس وخت داسې نه ده.
د ارزو ناوې په اوس ښه سنگاریږي.
مسلمان یم زه قسم خورم چې ډېر په خپل ایمان یم.
دا وخت شې افغانانو پر وطن ګل
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سره کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لتیری یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلي چې نو موړې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنجګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ما تکړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار په نوم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
پښنه غم او وخت غم می رې یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر ویلکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دمه دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد و هینو کاری دا په چومې می پر زړه ولی تیری لنګوی پکې ریخمو غندلارې بے خوبی پکې راټول د چراغ ده جلوه هلی ملسل گئی پکې اوسیږي په ډبرو لګې دلی رڼایی ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بے رنجوی تکی توری سترگی توری پناز جوڑا لکه ناز خوندی بی غگا پرنگونو منن اخبرگی سترگی وسوی نن می وقتل دسپین سیوری رناتا نن می تلک هوا پا غیخ کی یوڑی نن لخپلی غیخی ووتم هوا تا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو. کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی، دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي. کره کتنه وایي چې دا راوښي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپل پیژندنه لري، خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره، یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو ځان دی، نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولای، نه ادب ته شي رسولای، نه ټولنې ته شي رسولای. بل خبره دا و چې دغه ډول کرکتونکي چې د انلاین شبکو د لارې نه ترسره کوي، د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. د دغه موضوع په اړه باندې چې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که دې بل اړخ ته راشو، دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم راووسی.
انلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د انلاین نقد یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټه هم ده شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیل مګر د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنې مشهور شوې نور تصویر او پیژن د خپل هغه نور هم تصویر واه تصویر شول چې علی لیکنې وکړي. بل انلاین کرکتنې نه یوازې دا چې داسې نوې لیکنې یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخره کیږي، نور ته پیژن کیږي. د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ
واټن رالن کړی دی د ډیری لیکوالز مونږ وینو چې نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوي تیوریګانو سره بلد دي اشنا دي حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنني او فنني په برخه کې ترې کار واخلو داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کرکتنه
خو که چیرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړی ده دې ته بیرته راوګرځو څنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي تاسو پیشنهاد به څه وي
باندې اړه باندې مادم د لیکونو لړۍ شروع کړی ده تر څو خپل لیکوال زبده خپل پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس یو کرکټون کیتا او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او الته تفسیری لیکي منفي تفسیری لیکي نو هغه لپاره هم دا لیکونو لړۍ ما په الفري د چې باید هغه څو نه کوي باید دقت ولري معلومات باید خوي انټر انلاین نقد د نورو تمسور او د سپکاوي لپاره ونه کاروي ځکه کڅو لدغه سنقد څخه کار اخلي هغه په ډول رواني ناروغي اخته ده نارسیزم مرتوی هغه د نارسیزم د ناروغي زیړ رنگ حتی د دې د کرکټنې په متن کې هم ښکار کیږي چې هغه په دالي کونکو کې مورته ماته وګړه اشاره کړې ده د خبرې دوه وروسته هغه څوک چې متن لولي تبن په دې اړه باندې معلومات لاسره وړي هم دې ترڅنګ چې د نور سپکوي دغه ډول کسان هم په یو ناروغي اخته دي درو په ونې لفلوه سادیزم مرتوی چې دوی هم دغه نقد دی وسیلې په توګه کاروي همدارنګه ډیر نو کسان هم شته چې آنلاین کرکټنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکټنې څخه کار اخلي دغه ماته ګوډې لیکلې چې ما کړې په دې کې هم دې مسایلو ته اشاره شوې ده
بهر سم او بخشه تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو مغشتي دقت وکي او معلومات دقیق کړي کنه طبي خبر دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې په هیجه او څومره معلومات لري هغه معلومات په وړاندې کوي لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دي چې خلک په دې باندې پوښي چې نقد یعنی څه
شي بس محترم زموږ ټول نو استفاده ټول مونږ مم دا وایي لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت د خپل اصول دی چې تبې ژمن اوسېږي مګر اوس مهال مونږ ډېرې داسې لیکوالان وینو چې هغه په انلاین کرکټنه کې د نقد اصول ته ژمن نه دي د ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد کوي نه د نقد اصول باندې روان نه دي بلکه
نه زما مطلب هم دغه ده بهر صاحب یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی تلار شوونی وشي مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه خپل شوی دی چې یعنی شله بدو بیلول نو کچرته څوک شله بدو بیلوي د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي منفي اړخ به میادوي د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زستا سو په یو لیکنه باندې کرکته نه کوم لمړی به غستا سو د مطلب مثبت اړخ نو ته پام کوم بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو بیا به یې غویته ل استدلال سره سم په یوه برخه کې لیکم چې دا شای سم دی او دا ناسم دی او بیا په اخر کې یو نتیجه اخلم یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي
شبر سره مخکې ما یو اشاره وکړه لکه کوم مسله چې تاسو اشاره وکړه کچې ته د یو ادبي اثر یا د کرکټنې په ګران کې دې مسایل ته پام وشي نو تبن مخلوستونکو قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس تر سره شوې ده مګر موږ وینو په آنلاین کرکټنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي د خلاصې دي د هر چا لاس ته رسیدلې دي یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنۍ څخه د نقد په توګه ښکار کیږي دا که صحیح ده د ادبیاتو یا د کرکټونکو پیژندونکو په دې نقطه حتی د دې په نقادونه وای د دې په کرکټو کې په سترګونو ګوري د نقد باندې مګر ترڅنګ کله چې دوی لیکنه خبروي نو چې کله د نقد په نامه یو لیکنه خبروي د اصول تجمن نوي د وقدي په اساس د یو ډول ناروغي په اساس یا د نورو د کم
نو به سبب بخشه فکر نه کوي او بخشه فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنی کوي او د یو شخص په اړه کوي طبي خبره ده چې خلک هغه نه مني او ک ځینې کسان اوس تایید هم کی ورسله یو وخت خلک پرې باندې پویږي چې دا لو اصول سره سم لیکنه نه بله
شي بس ممدغه دا د نړۍ کرکټلې په اړه بنچ موږ لیکنه خبرې کړي امدغه لیکنه اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي مینوال دي یا ادب لولي امدغه کسان ته د کرکټونکو په سترګه باندې ګوري د دوی لیکنه لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي د هغه ترلندې اوسنۍ انلاین کرکټنې خو یو بل ځنګل نه ده چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده نو کله چې تاسو تفسیری تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنه ته مخ کړی دا تفسیری وګورئ منفي کومېټونه وګورئ نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل د تبلکیږي
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواد ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواد دي هلته طبيعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکي او ورسله یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بعد خپل بیل شي
شپږ ته محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندې یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي زموږ ټولنه ورسته فاتې ده دلته دروازه په خني استلاده ده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید ولس کا کلس مثبت کلمې ووري چې هغه یو منفي کلمې جبران شي نو کچیتا د انلاین کرکټنه په امده ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان دي دا چې نو مې لیکوالان یا شاعران چنه به پنځونی کوي نو زه فکر نکوم چې د دې د ضرورت واخلي قلم دی را واخلي او اغه انلاین شبکې دي چې د هڅه لپاره رسیدلی دي یو لیکنه کوي خبروي البته زموږ مخه یو شمیر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پانی فیسبوک پانی همداسې د واتس اپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډیر لیکوالان لرو حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي نو حتی دوی د دغه سي د لکه چې کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغیز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پزای شاعر بیا ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې پزای ځان زیاته او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم دپکوي
څه باید وشي آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنۍ ولارې هڅه زیات شي
چې برسه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې په هوا یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد ویلو چې او هغه نقطې چې په دوی ته د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري حالاره دا ده چې دوی لیکلې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخه راوسول شي
نو دا خو بیا وبخشي دا خو بیا سانسور رامنځته شي سانسور په خپل ادبیات وښي
څنګه
سانسور شي پرسه یعنی مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړی دی یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس دی خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنی خلق د دې لیکنه د نقد په ډول کې بولی او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیژني کچې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوی نه شخصي خو دې فال شوی به دقت کې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه د کسب ډول ډول رواني ناروغي اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکي یا د ادبیاتو ماسیلین یا فرهنګیان کولی شي چې د لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو د خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
چې به تم خبر بالکل لکه مخکې تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکټنه دودیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکټنه خواره ده. یو دا ده چې لکه هغسې چې کرکټنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته، لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زموږ په ټولنه کې نشته دی. لکه څنګه چې نقد په کومه معنی په نورو ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي.
نه خو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسؤلیت د پانتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بحث دی. د پانتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کرکټونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته، خپلو په فرهنګي ټولنو کې، په علمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي ترڅو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردګ یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی، د تاریخي آثارو ترڅنګ په خښه کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی، په خښه کې ځای پر ځای شوی دی. د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی صاحب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا نرکه. او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 قلم تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره دې شریک کړي ترڅو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
لدی ټول سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی به واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خو آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانی لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خو آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوز آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیڅ دي، دوی باید ټولین تور پیژنو او ورته وښیو چې په تیر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستې درلودې او ستر خدمتونه یې کړې دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوا مینواله هریواد د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنه کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوي دي.
دا کتاب په پنځو مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا وده ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مرواله او پلارواله. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې تسل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوی دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وه حل شي، خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چا لوستی، ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي، خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعاً هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې؟ په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډیری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي، خو مګر که په لاملونه یې پوه شو شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلې، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کېدای شي ماشومان ډېر فعاله وي، ځکه کېدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی، او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و، تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
خندا دا ژوند او جهان چې شي کټ کټ په خندا